ځواک پیاوړی کوي. د ساينس، ټکنالوژي، طب، زراعت، اقتصاد او ټولنیز علوم په برخو کې د چیرډنو لارې د انسان ژوند اسانه شوی، د ناروغي او درمل پیدا شوی او د ستونزو هواری ته لارې هواری شوی دی. د ډیرو په باور په ځانګړي ډول د درېم نړۍ هیوادونو چې لګڼو اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ دي باید علمي څېړنو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو خپلې ستونزې د داخلي تحلیل او تحقیق له لارې وپیژني او حل یې کړي. څېړنه د علمي پراختیا، اجتماعي حل لارو او ملي پرمختګ بنسټ دی. پوهنتونونه باید د څېړنو د هڅونې لپاره لازمي اسانتیاوي، بودیجه، روزنیز فرصتونه او مناسبه فضا برابر کړي چې محصلان او استادان وکولي شي د خپل هیواد او بشریت د سوکالۍ لپاره رغنده او ابتکاري څېړنې ترسره کړي. په روانه خبرونه کې د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند زموږ ملمه دی. له هغوی سره په دې خبرې کوو چې د افغانستان پوهنتونونه تحقیقاتو ته څومره پام کوي، د نړۍ په نورو هیوادونو کې د علمي تحقیقاتو وضعیت څنګه دی او آیا افغان محصلان چې د خپل هیواد په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي او د تحقیقاتو لپاره شرایط ورته برابر نه دي، په اوسنی آنلاین نړۍ کې د نړۍ د نورو پانتونونو او علمي مرکزونو په تحقیقاتو کې برخه اخیستلی شي. را سره اوسه په دې خبرونه کې او زمنن د واتس اپ له طریقه او د ټلیفون له طریقه زموږ سره تماس ونیسئ. البته که د موضوع په اړه پوښتنه لري یا نظر څرګندوي. لومړی استاد پیژان ته ورځو. استاد، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو او
استاد
درجه
دلاري ټول او اوریدونکو ته سلامت اوسه. بله پښتنه مو مطرح. بله پښتنه، بله پښتنه. دا چې ولې څېړنه د تدریس ترڅنګ تومره مهمه ګڼل کیږي؟ زموږ په پانتونونو کې کله چې پانتون ته څوک ځي یوازې د تدریس په برخه کې، د درسونو په برخه کې فکر وي، د څېړنې په اړه ډیر فکر له محصلینو سره نه وي. ولې دا مهمه ګڼل کیږي؟
په افغانستان کې موږ کولای شو چې ووایو چې داسې یو ذهنیت په علمي موضوع او په پوهنتونونو کې، حتی د استادانو او د پوهنتونونو د ځینو پوهنتونونو البته د ادارو ترمنځ موجود دی چې پوهنتون یوازې داسې یو ځای دی چې هلته باید محصل راشي پر یو چوکۍ باندې کښېني او استاد، یو څوک چې د استاد په نامه باندې راځي، د تورې دړې یا د سپینې دړې یا تختې مخ ته درېږي، هغه ته باید غوږ ونیسي او هغه چې څه وایي یا څه پر تخته باندې لیکي دی باید یا دای باید له ځان سره نوټ کړي او په امتحان کې او به هو څه شي چې استاد ویلي دي هغه بیرته د امتحان په پرچه باندې ولیکي، چې دا یو ډیر کلاسیک تعریف دی. اما په نور نړۍ کې حالت بدل دی. په نور نړۍ کې پوهنتون د پوهنتون یو تعریف دا دی چې پوهنتون معنا د ذهن د پراختیا مرکز، پوهنتون معنا د یو څه په اړه باندې دقیق، عمیق او انتقادي او تحلیلي فکر کول. استاد یوازې د دغه فکر د انسجام او دغه فکر ته دراونه پور کولو یا دغه فکر د ځلولو یو وسیله ګڼل کیږي. نور د محصل اړ نه دی چې هر څه له استاد سره په پټو سترګو ومني او څه چې استاد ویلي دي هغه د سب امتحان په پرچه باندې ولیکي. او استادان هم په دې باندې پوهیږي چې څه ډول تدریس وکړي او د کومو میتودونو څخه د محصل د ذهن د پراختیا لپاره کار واخلي، نه د محصل ته د درس ورکولو. درس محصل په ښوونځي کې یا زموږ په اصطلاح سره په مکتب کې دا کړی دی. نور محصل باید دې ځای ته رسېدلی چې پوهنتون ته راځي او دې د ټولو پړاوونو چیرېږي هغه باید دې سطح ته ذهني سطح ته رسېدلی چې هغه نور خپلې ذهني پراختیا ته وده ورکړي، نه دا چې تعلیم زده کړي. د تعلیم پوهنتون د تعلیم ځای نه دی، پوهنتون د تحصیل او د ذهني پراختیا ځای دی.
بله ډیر مننه استاد. مخکې تر دې چې په نور نړۍ کې د څېړنو په اړه خبرې وکړو، کلنډ اول وایي چې زموږ په دې هیواد په پوهنتونونو کې کوم ځای لري څېړنه؟
تر کوم ځای چې زه عملی تجربه لرم، او ما په د جمهوریت په وخت کې البته هم محصل پاته سوې یم، هم په خصوصا په دولتي پوهنتون کې، هغه داسې پوهنتون چې هغه مرکزي پوهنتون د کابل پوهنتون، او دغه وروسته مې دا ویار درلودې چې زه تدریس وکم په مختلفو زماني مقطعو کې. زما د تجربې پر اساس باندې د افغانستان وضعیت له هماغه د تیرو لسیزو په شان باندې، یا د زه نه پوهېږم چې زه د درېیمې نړۍ نوم ورکم که نه کم ور نه کم، اول دا چې زه فکر نه کوم چې اوس هم د افغانستان په څېر پوهنتونونو کې داسې یو وضعیت یا داسې یو ذهنیت حاکم وي چې محصل باید یوازې او یوازې خصوصا له بده مرغه په دولتي پوهنتونونو کې د استاد خبرې زده کړې ویلې کې په کتابچه یا په نوټ کې، او بیرته د امتحان په ورځ باندې پر د امتحان پر پارچه باندې استاد ته انتقال کړي او استاد هغه ته نمرې ورکړي. حداقل زه ځان ته دا نسم ورکولی چې په بل هیڅ هیواد کې چې زموږ په جغرافیه زموږ په ګاونډ کې زموږ په سیمه کې هغه پراته دي او ورته اقتصادي وضعیت لري، هغه داسې یو حالت سره مخ یې. خو د افغانستان پوهنتونونه که راسو دې ته چې پر تحقیق او پر څېړنه باندې څومره باور لري، هلته هم وضعیت ډېر ښه نه دی. او بیا هم وایم چې خصوصا په دولتي پوهنتونونو کې ځینې پوهنتونونه و چې په وروستیو وختونو کې په وروستیو کلونو کې خصوصي جوړ شول، او د هغوی محصلینو سویه یو څه لوړه وه، استادان یې په بهر کې زده کړې کړې وې او د بهر تجربه یې راوړې وه افغانستان ته، او نړیوال معیارونه د اقل د څو سره بلد وه. یو څه امیدواري چاته ورکولی شوی چې دوی پر یو ښه لور روان دي، اما اوس خو له بده مرغه هر څه بېرته په ټپه ولاړ دي او بېرته په صفر کې سوله.
بله ډېره مننه استاد، بحث ته دوام ورکوو. خو په دې منځ کې څو اورېدونکي شته، وبګورې چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ اول اتل صاحب تاسو یاست.
قربان سم محترم اسمت سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
سلامت اوسه مننه، مهرباني کوئ.
قربان سم سروان صاحب محترم، خدای دې مغالي نه بده ان شاء الله. سروان صاحب زکه زده شبا صاحب محترم استاد کندونی پرمخ سم پای.
مننه مننه سید،
یو سلام استاد ملما ته وامه. محترم اسمت سروان صاحب، دلته په افغانستان کې یعنی په هلمند ولایت کې دا پوهنتونونه مثال که دولتي دي که شخصي دي، دلته پوهنتونونه نه وته کیږي، لیکن خبره ده چې زما د حکومت صدا غوښتنه ده محترم اسمت سروان صاحب چې پر دغه باندې دوی مثال د خبرې تار وکړي، ورته دغه پوهنتونونه وګوري، دا شونځي وګوري. یعنی دلته د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو انځور تاسو در کوم سروان صاحب، چې هغه دغه کوچنیان دلته مثال د خبرې درس او تحصیل پکې کوي، زده کړه پکې کوي، لیکن شاګردان ته داسې خاص دغه نه کوي، توجه نه کوي. سروان صاحب محترم، په کټ هغه ماشا کې دي که د دولت خوا سره ورته حواله دي معلومینو ته، که مثال د خبرې د بل خوا سره حواله دي، خپل ماشا ته سترګې نیولې دي، کوشش وزیار نه باسي د ماشومان سره. نو په کار د حکومت لپاره دا ده چې مثال دغه دولتي کلینیکو دغه ته پوهنتونو ته مثال د خبرې دي توجه وکړي، او کار وکړي چې دا وسره کم درس او تحصیل د ماشومان ته ورکړي، کوشش کاږي زیار باسي کنه باسي. سروان صاحب
بله صاحب ډیره مننه تل صاحب اوس به وګورو چې بل اوریدونکی مو ښاغلی اسامت سوی مهرباني کوي.
سلامونه سروان صاحب محترم ته او بهروز صاحب
سلامت اوسه ډیره مننه مهرباني کوي صاحب.
مننه سروان صاحب زبرات هم یو چې جمهوریت رنگ سود پانتنو د مکتب رنگ د سره پیکاسو یعنی مدرسې پر مخ لاړی او بل د سې چې وس خصوصي پانتنونه چې دی هغه خو خلک مسکینان دي وطن نه لري چې خپل ماشومان یعنی ورواچی هلته درس پښتو وایي او دولتي پانتنونه خو نه داسې دي چې غداری ډېرې پښکې شروع دي یعنی داسې چې یعنی روپۍ هغه دغه ته ماش ور چالان یې هغه دغه ته او دوی خپل سم زده کړه نه ورکوي ماشومان نو یا د ځوانان ته سم پاملرنه نه ورته کوي والا ما خپل ورځ تېری او بل داسې چمنه شروع دي په دغه مکتبو کې چې یعنی معلم یې دا تیسکوټ چې ماشومان ته د چاو د پاره ورکول کېږي دغه په تور تاوار کې دغه په تور کې کورته یې خپل په کور کې خوري او سره په دکان یو ته جوړ کړی خوري نو بارا دا رقم چې کار تر شروع نو بارا د افغانستان پر مختګ څنګه وسی چې حکومت هم تاسو سره نه وته کې دولتي پونټونه نه داسې د خصوصي ګران دي سم نو بارا د افغانستان پر مختګ څنګه وسی تاسو کړو
ډیر مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکو به وورو بیا به استاد ته ورشو کټوازه سیب تاسو یې مهرباني
عبد الله دانشم کابینه اړیکه درسره نیولې ده
مهرباني
غوښتل مې اول د موضوع په اړه باندې یو نظر شریکم دی هغه ورسته تاسو له مېلمنه یو پښتنه وکړه
ډیر علي مهرباني
د موضوع په اړه باندې مې تر ډیره په نظر دا و زختل د کابل فنتون فارغ ما د حقوقو د څنګه نه تر ډیره پوری چې ما په کابل پنتون کې ولیدل یو ماسل په څلور کال کې دومره څه نشي زده کولای لکه په یو تحقیق کې چې دای څه زده کوي ځکه چې هغه ته په تحقیق کې کته یو څه زده کوي او سبا ته هغه تولګي تر وړي یا یو بل ځای تر وړي دا تر ډیره د تاپ ذهن کې او په دې کې پاتې کېږي ډیر مثبت تاثیر لري عموما په ماسلینو کې او لاغنه ورسته دا تحقیق یو داسې څه ټولنې ته وړاندې کوي چې سبا ته کولای شي د هغه یو نور څه استفاده وکړي د ټولنې په درد وخوري په عموم کې د نړۍ چې دومره پیشرفت کړی لکه څنګه چې د تاسو په خبرو کې ما واورېدل تر یو حده تر ډیره پوری دای تحقیقات او برکت د خلبه د مرغه په افغانستان کې د برخې ته البته هیڅ توجه نه ده شوی او دا برخه ډیره کمرنګ ده د یوازې په ماسلینو کې نه حتی د پنتون په استادانو کې مالیدل دي چې دوی تر ډیره لوړو رتبو پوری په پلمی رتبو کې البته رسیدل دي خو د دوی تحقیقات البته یا ډیره کاپی پیسټ دي یا داسې څه نه دي چې دوی ټولنې ته وړاندې کې چې هغه دوی خپل تولید وي خپل تولید موږ البته تالیف او تصنیف دی کنه موږ تصنیف ډیر کم لرو ډیر یا تالیفات دي یا د نورو کتابونو دی یو موضوع باندې یو څه ټول شوی دی موږ ژبه تشبال شوی خو تر ډیره دام خې دی په دې موږ باید اکتفانه وکړو دې برخې ته باید دولت جدي توجه وکړي حتی که موږ تاسو خپل د علوم اکاډمي وګورو په افغانستان کې چې د علمي تحقیقاتو مرکز بلل کېږي تر ډیره پوری تاسو ورشي اغل ته آثار وګورئ په کال کې چې کوم آثار وړاندې کیږي د ګوتو په شمار تصنیف شوی آثار موږ تاسو اغل ته نه لرو نو تر ډیره پوری په افغانستان کې د برخې ته هیڅ توجه نه ده شوی او د برخې ته باید جدي کار وشي نو او عموم کې کدا فشار په مسلینو باندې راوړل شي یو خو به زمونږ او تاسو آینده نسلونه کو روزل شي ډیر لټ منا مختکیږي چې دوی هر څه په استاد پوری وتړي هر څه په چفتر پوری وتړي په افغانستان کې تر ډیره پوری د درس محور یوازې کتاب او چفتر دی چې په دې کې مسلین هیڅ کله کومې موخه اهداف چې دوی لري او هغه رښتیا چې دوی په صحیح معنا باندې ځکه دوی نشي کولای چې یوازې له چفتره او د کتاب نه داسې کومه غواړي چې یو خره اتلونکي ورخانه راتلونکي ولرو چې ډیری د افغانستان د ځکونکو مسلینو یو جدي مشکل دی دا چې دوی کله له پنتون نه فارغيږي یوازې تھیوري کې یو څه ذکرې په عمل کې دوی هیڅ نه لري حتی موږ تاسو چورته سکلز یا نور مهارتونه دوی د خپل پنځه نه خواته نه ده چې یو جدي مشکل پاینده کې دوی ته دا په دې په نور اخونه کې د کار په چاپیرال کې چې سبا ته راځي حق حیران وي چې دا زه اوس ته وکم مختلور کله زحمت وستل نو دا غن اورسته دا مشکلات ډیر دي او پښتنه مې دا د ایتاس د ملمنه چې افغانستان ته اول په دې برخه په افغانستان کې تحقیقات او ته خاص په اکیډمیکو مرکزونو کې چې هغه پانتونونه دي ولې دې برخه ته توجه نه ده شوی او څه باید وکړو چې دې برخه ته توجه وشي
ډېر زیاته مننه دانش صاحب کور دی ودان سلامت اوسه نو وسپورس او استاد پیژانت استاد د دانش صاحب د خبرو په اړه څه وایست او دوی وایي چې توجه نه ده شوی متاسفانه او زکه دا پښتنه بیا پکې زیاته کوم چې آیا په افغانستان کې په پوهنتونونو کې تحقیقات او تکومه بودیجه هم شته؟ یعنی په خو کله چې تاسو یالته وی واو کنه مهرباني وکړئ.
مننه د ټولو اوریدونکو څخه د دې نظریاتو څخه. کراسم مستقیما پښتني ته ستاسو پښتني ته د اوریدونکو پښتني ته زه لازمه ګڼم چې موږ یو ځل د افغانستان د زده کړو سیستم ته یو ځل د نظر وکړو. بیا موږ کولای شو چې نسبتا یو ښې نتیجې ته یوې ښې نتیجې ته ورسیږو. که تاسو وګورئ د افغانستان د زده کړو سیستم هغه سیستم دی چې هغه په نور نړۍ کې تر ډېره پورې نور د کار لوېدلی دی، او هغه په دې معنا چې د ښوونځي څخه موږ راپیل کړو لومړی خو دغه سین چې ټاکل شوی دی په افغانستان کې چې ماشوم چې اووه کلن سي باید په رسمي ډول په دولتي ښوونځي کې داخل سي او د لومړي ټولګي څخه پیل کړي. دغه د سین معیار اوس په ټوله نړۍ کې تقریبا خصوصا په اروپا او په پرمختللې نړۍ کې څلور کلنۍ ته راټیټ شوی دی. یعنی ماشوم کولای شي چې د څلور کلنۍ څخه دی په لومړي ټولګي کې کښېني او خپلې زده کړې پیل کړي. دا په دې معنا چې د زده کړو په دغه اساس کې نور نړۍ تر افغانستان درې کاله مخته ګام اخلي. د دې تر څنګ په ښوونځي کې دغه ښوونځي نصاب چې دی دا ډېر کله چې وایم جابرانه او غیر منطقي او سرسامونکي نصاب دی. د اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې خو خیر دا به ومنو چې ماشوم باید اساسات زده کړي، د ټولو ژبو د ټولو شانو اساسات زده کړي، د ژبې اساسات، یو څه ساينس او یو څه تخنیک او اجتماعيات. اما کله چې خبره د کالج یا منځني ښوونځي ته رسیږي نور ماشوم یا یا زده کوونکی مجبور نه ده چې خپل ذهن د ټولو موضوعاتو په اساس سره زبالدانی وګرځي او لږ د هر څه څخه باید زده کړي او جبرانه باید زده کړي. دلته د دې سند د دې تقاضا کوي چې دوی د خپل داخلي او د خپل ورچا پر بنسټ باندې دوی باید پریکړه وکړي چې کوم خواته غواړي چې خپل راتلونکي علمی سفر وټاکي، غواړي چې د ساينس په برخه کې پرمختګ وکړي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي او که د اجتماعي علومو. دلته باید د دې سویا معلومه سي او هغه معیارونه چې په نړۍ کې اوس ورڅخه کار اخیستل کېږي هغه مراعات سي او هغو ته پام وسي او کار ورڅخه واخیستل سي. او د نم ټولګي څخه وروسته باید د درې کاله تیجی کې د نم لسم یو لسم دوه لسم څلور کاله درې کاله وشي د لسم یو لسم دوه لسم دا د عالی لیسې دوره ده. دلته باید دی خصوصي زده کړې وکړي. خصوصي زده کړې په دا معنا چې دی خپل مسیر چې ټاکلې دي په هغه کې باید مشخص پاتې شي، نه دا چې هم بیولوژي زده کړي، هم کیمیا زده کړي، هم تاریخ زده کړي، هم جغرافیا زده کړي، هم مثلثات زده کړي او هم کمپیوټر او اجتماعيات او ټول زده کړي. دا د یو بشر د یو انسان د واسط څخه اصلا وتلی کار دی. دا تجربه شو ده چې دا میتود اصلا کار نه وکړي. یو خو د دې علاقه په اساس سره هغه دی ورچا په دغه شرایط کې وجل کیږي او ځپل کیږي. کوم دا چې دا امکان نه لري چې دا ټول کې د ماسترز دی او اول نمبره جو فارغ شي یا په دې نمبرو باندې فارغ شي. د دې وروسته د کانکور دغه سیستم چې اوس دی دا په ټول نړۍ کې اوس تقریبا لمنځه تللی دی. د کانکور په ازموینه کې هم دا شان چې د باید زکړې ویلې دي دا ټول باید د ټول امتحان ورکړي د تاریخ او د ژبو څخه نیولې دا بیا تر سرپمیر او سپیبایي او د ټولو پورې دی چې دا اوس ورته ښوونځي کې شامل شوي چې د طالبان د راتګ سره دا ټول باید د زده کې او تر څو پورې چې دی ولاړ شي پونتون ته لار پیدا کړي. ولې کم دلیل د دې منطق په کم ځای کې دی لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه دی باید پونتون ته د تګ لپاره یوازې په هغو مضامینو کې امتحان ورکړي او خپله وړتیا وښيي چې هغه د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کړی دی او هغه د دوه خصوصي تخصصي مضامین دي او تخصص ساحه ده او په دې توګه باندې دی وروسته کدی دا وړتیا ولري او دا وړتیا وښيي لاس پونتون ته نیمه زده کړو ته یا اجازه زده کړو ته د نمبر او وړتیا پر بنسټ باندې د ټاکل کیږي. د دې ترڅنګ په پونتون کې موږ ته تحصیلي نصاب چې دی هغه ډېرې نیمګړتیا لري. زموږ تحصیلي نصاب له بده مرغه د ټولنې اړتیاو ته په کتو سره نه دی رامنځته شوی. موږ تحصیلي نصاب د نورو اکثر برخو اداري او دولتي او اجتماعي برخو په څیر راکافي شوی دی. یو بل چا مشتره شوی دی چې دغه مزامین په پونتونونو کې از موږ په دغه مزامین په پونتونونو کې زده کوو تاسو هم باید استفاده او څخه وکړئ. اما دا غیر منطقي ده. دا خلک چې فارغیږي دلته څلور کاله یا پنځه کاله یا اووه کاله یا داخل دوه کاله دوی خپل وخت دلته ضایع کوي. دوی تر پونتون وروسته دوی ته هیڅ دا ضمانت نشته چې په خپله رشته کې حکومت یا په ټولنه کې کار ورته پیدا شي. په نورو نړۍ کې په هر کال کې د هر کال په سر کې د هر تحصیلي کار په سر کې دا احصایه کېږي، دا ارزونه کېږي چې موږ کومو پونځو ته اړتیا لرو، موږ په کومو برخو کې څومره محصلینو ته اړتیا لرو. د دغې احصایه پر بنسټ باندې دوی جذب کوي او خلکو ته فرصت ورکوي چې تحصیل وکړي. خو په عین وخت کې دوی دغه خلکو ته په دغه اول کال پوهنتون ته د تګ څخه مخکې دا ضمانت ورکوي چې که تاسې فارغ شئ تاسو په دغه برخه کې تحصیل وکړي یا تخصص واخلي تاسو ته بهتمن کار پیدا کیږي. یعنې ټولنه یې د پونتون سره په یو قوي ځنځیر باندې تړلې ده. ټولنې اړتیاوې په یو قوي ځنځیر باندې تړلې دي. مثلا په هالند کې د اوبو مدیریت ډېره سخته اړتیا ده، ځکه چې هالند یو داسې هېواد دی چې هغه د بهر د سطحې څخه اکثره برخې کښته دي او د اوبو مدیریت ته دوی ډېر پام کوي او ډېره بودیجه حکومت ورته څنګه کوي. نو په دغه برخه کې دوی هر کال زیات محصلینو ته اړتیا لري، زیات او کله چې محصل هم فارغ شي په همدغه برخه کې د ته کار پیدا کیږي. مخکې د دې چې فارغ شي دوی د دوام کال څخه د پوهنتون د عملي کار شروع کوي. نیمه ورځ پوهنتون ته ځي یا مثلا په هفته کې څو ساعته پوهنتون ته ځي، نور عملي کار شروع کوي او په دې توګه باندې د ټولنې اړتیا او د پونتون زده کړې یو بل سره په یو قوي ځنځیر او په یو قوي تړاو سره تړل کیږي او د ټولنې د ښېرازي او د ټولنې د پرمختګ لپاره کار او څه خاص
بله ډیر مننه استاد. یو شی بل مم ک یادم نکو هغه د پدې جرمنی او اکثر اروپאי وادونو کې جمنازیم سیستم دی چې دلته غڅوک چې واقعا درس وایي او ویلی شي هغه پرشتي او نور ته ارفی ورز د کوي. اما زموږ چې ټول دی پانتون نه وای تبن چې بیا ټول ته کارم نه پیدا کیږي او بلبل خاموش په د نورو هیوادونو کې ګورو چې کارګرو ته ضرورت دی. افغانان صرف ساده کارونه کولای شي، هغه کارونه چې لرفي سره تړل دي هغه په برخه کې مهارت نه لري. نو ځکه چې په افغانستان کې په دې برخه کې مسلکي شوازی نشته دا ډول خلک کم لرو. خو مخکتر دي چې په دې هم خبري وکي یو اوریدونکو لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب
څه غواړی یاره
خیر بل اوردون که بشتر دانش صاحب بیا هم را سره ده
سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی صاحب
شبر صاحب سلامت سی
سلامت و سی مهربانی کوی
څنګه یو رخی ته دې فدا جنباز کوچه من د غزنی ولایت څخه
کوچه صاحب دې پانتونونو کې د تحقیقاتو په اړه څه پښتنه لري نظر لري
خبر خدا دا شیبر صاحب سی زه خو به د خونځوی په باره کې معلومات درکم دا د خونځوی په باره کې دلته خو یو دا مشکل ده سی نظارت نسته بعضی استادان یې په مکتبو کې کم دي ښه یو معلم یې مثال شل تنزیس نفره هلکان نو غوته هغه کله درس ویلی سي سید خلاصو نو دلته باید کار په دې وسي سي دغو ته معلمانو ته ماشونه باید ور زیات کړي او نظارت باید په وسي په ښوونځیو باید نظارت وکړي شي تر څو پورې علم ته ترجیح ورکول سي او خلک علم ته پام وکړي نو له بده مرغه چې اوس خو ډېر د علم دغه مکتبونو ته پام ډېر نه کېږي نو دا باید وسي
ډېر زیاته مننه کور دې ودان سلامت اوسئ دانش صاحب تاسې بیا هم کولی شئ که څه ویل غواړئ مهرباني
یو ته څاروان صاحب غواړم چې په دې موضوع اضافه کړم هغه دا و چې پوهنتونونو کې لومړی باید په محصلینو دا فشار راوړل شي یا خپله د استادانو لخوا نه دا تشویق شي یا البته په یو دیکتاتورانه شکل باندې مجبوره کړی شي چې تر څو پورې دوی تحقیق وکړي که یو څوک کول د هڅونې لار نه کېږي هڅونه وشي بیا که د هغه نه وروسته د هڅونې لار نه وي مجبوره یې چې تر څو محصلین مجبوره شي دې کار ته د یوې لارې نه نه د یوې لارې نه او دویم دا باید په پوهنتون کې مونږ حداقل شپږ ورځې رسمي لرو چې مونږ پوهنتون ته درس ته ځو حداقل یو دوه ورځې مونږ ریسرچ ته ورکو چې یا باید په پوهنتون کې مونږ صحیح نړیوال معیاري ریسرچ سنټرونه ولرو چې هر محصل هلته ورشي خپل ریسرچ وکړي که هغه نه وي حداقل مونږ یو څو خاص ورځې په خاصو موضوعاتو باندې د خپل فیلډ مطابق کومه رشته کې چې دی دی هماغه هلته باید ریسرچ وکړي که مونږ او تاسو که نن غربي نړۍ ګورو یا اروپا ګورو یا امریکا ګورو هغلته چې ډېری نوي شیان کشف کېږي یا په نویو شیانو باندې ریسرچ کېږي دوی یوه نتیجه یا ریزلټ ترلاسه کوي هغه ټول په تحقیقاتو کې همدې د علمي مرکزونو استخراج دی دا داسې د کوم بل ځای نه نه استخراجېږي خو له بده مرغه په افغانستان کې که دا شی ونه شي نو د محصلینو سویه به یې همداسې پاته وي چې ډېری په سیم کې د ګوتو په شمار نفر به وي چې هغه په خپله باندې کار وکړي نور فکر نه کوم چې
ډیره مننه سلامت
اوسئ
ډیره مننه سلامت اوسئ دانش صاحب تاسو وایئ چې فشار پرې راوړل شي او مجبوره کړل شي محصل چې تحقیق وکړي لیکن په ځینو هیوادونو کې خصوصا امریکا کې تحقیق په شوق خلک کوي خصوصا محصلین مثلا تاسو ته کولمبیا پوهنتون ومنلی تاسو ته وایي وایي که تاسو تحقیق کوئ د تاسې د هغه فیس یوه برخه له دې طریقه تاسې کولی شئ برابره کوي یعنی ګټه حتی تاسو ته درکوي ستاسو تحقیق اخلي په بیه هغوی بیا په نورو مؤسسو مرکزونو باندې خرڅوي نو البته په دې برخه کې باید زموږ خلک وپوهول شي چې تحقیق څه ګټه لري د پوهنتونونه هم البته اول په دې ګټه ځانونه پوه کړي چې تحقیق څه ګټه لري او وګورو چې استاد څه تبصره لري پېژان صاحب مهرباني
او کاکر صاحب کمیلونم سم
دانش صاحب
دانش صاحب د فشار یادونه وکړه زه خپله په تحصیلي برخه کې حتی په ټول تعلیمي نظام کې د فشار او زور څخه کرکه لرم ځکه چې ما عملا لیدلي دي چې نتیجه یې منفي نه مثبته اما دا باید هم هیر نه کړو چې په غربي نړۍ کې یا په پرمختللې نړۍ کې تحقیق هم د هر چا د وسې کار نه دی نه د هر چا څخه دا تمه کېږي چې باید تحقیق وکړي اصلا تحقیقات چې دي هغه د ماسټري په دوره کې یو څه جدي پیل کېږي په بیچلر یا په لیسانس دوره کې محصلو سره آشنا کېږي او په پی ایچ ډی برخه دوره کې بیا نو عمیق تحقیقات کېږي او وروسته د پی ایچ ډی وروسته بیا نو هغه کسان چې هغه فیصله سره هغه متخصصین د تحقیقاتو نو دې دا هرڅه یو سیستم یو نظام جوړ کړی دی دا کومه د څه مثلا فاسکو چې ماسل چې کله د دورسم سفاره غسی او هغه کومه وچ دا دغه معیار کې چې ته به تحقیق وکې فکر کوم دا به شنه دي جوړ لکې او مخ پرته دي چې موږ ځان ته معلومه کو چې د ذهن د سیویا د فیصله سره هغه علاقه تحقیق ته جوړ ده کنه ده جوړ په دغه غربي نړۍ کې او پر مخللو هیوادونو نورو پر مخللو هیوادونو کې اسیایي هیوادونو کې په لیسانس دوره کې محصل ته مختلف لارې پرانستل کېږي مختلف گزینی ورکول کېږي چې آیا غواړي چې عملی کارونه زیات وکړي د تحصیل تر څنګ باندې او که یو څه په اصطلاح سره فکری او تحقیقي کارونه وکړي هغه به خپله د تصمیم نیسي او د هغه نمرو او د هغه نور زده کړو ته
استاد یو بل لارې سیمینارونه دی چې د سیمینارونو لارې هم خصوصا په ټیټه دوره کې پر نورو دنیا کې خواته په تر پنځم او شپږم صنف کې هم لا شاګردان سیمینارونه ورکوي په یو موضوع ورته انتخابي چې په دې ته تحقیق وکړو راشه په صنف کې سیمینار ورکړه دا د پایل د فکر کوم د تحقیق
پایل دی اما موږ د دوی څخه باید دا تمه ولرو چې سبا دې ورته نیو کشفیات وکړي په سره سره اتمن دې باید دا لار تعقیب کړي دې ته په اصلاح سره یو دریڅه پرانیزو چې دا هم یو لار ده کته غواړي چې په خپل اکیډمیکس یا علمي سفر کې مخته ولاړ شي دا هم یو لار ده چې د نیو شان سره باید ځان آشنا کړي او نیو نظریه رامنځته کړي وڅېړي یا کار باندې وکړي اما دا کسان چې کېدای شي په دوی کې اتیا فیصد په لوړو زده کړو په وخت کې یا مثلا د محصلۍ په وخت کې دوی نه غواړي چې مثلا دوی سره علاقه نه لري چې تحقیقات وکړي اما یو ښه پیل دی تر کومه ځای چې زه د دې سیستم سره بلد یم او څارم د پریزنټیشن څخه یا د دې د پریزنټر سره د یاد ورکو تحقیقي پروژې څخه د دې هدف دا دی چې محصل د نورو په مخ کې څنګه یا وبښي شاګرد یا زده کوونکی د نورو په مخ کې څنګه خبرې وکړي څنګه د نور سره استدلال وکړي د دې د استدلال قوا او د دې د فیصله سره ترسام وتل د نورو په مخ کې جګړېدل او خپل نظریات څخه دفاع کول د دې اساسی هدف دا یو شی دی اما دا چې اصلي تحقیق او په لوړه سطح تحقیق باید دی وکی یا نو کې هغه دی دا ورسته خپل پریکړه کوي استاد یو موضوع ده
د چیلن لپاره زموږ په وطن کې مواد څنګه په اسانه پیدا کیږي او یو محصل که غواړي چې چیلن وکي څه ډول ننګونو سره مخامخ کیږي
زه فکر کوم په دا ورستی کلونه کې له نیکمرغه موږ منابع نسبتا خپل حالت او خپل سی بي سره برابر د منابعو کمی مو نه درلود خصوصا د کسانو لپاره چې هغه محصلین چې له نور ژبو سره په ځانګړې توګه له انګلیسي سره بلد وو کولای شي چې د آنلاین کتابتونو د لارې خپل تحقیقات منابع ولټوي او وګوري او استفاده وکړي استفاده وکړي اما دا چې په عمل کې څومره دغه کار ته اهمیت ورکول کېږي او د دولت او د پونتونو او د علي تحصیلات د موسسو او د وزارت څومره دغه هدف و چې باید تحقیقات ترسره شي دا به بیل مثلا په برخې کې کافي ستونزې وي نو په ټول کې وایره څه چې د منابعو په برخه کې
لیکن یو شمېر وایي چې په افغانستان کې څوک تحقیق هم وکړي چېرنی هم وکړي د عملی کېدو لارې بیا نشته یعنی یوازې کډېره توره وکړي هغه د یو کتاب په شکل به چاپ کړي او پاته بشي اته ډېر ته دا زمينه هم نه مساعد شي
عملی کېدل د تحقیق
یعنی عملی استفاده ورڅخه نه کیږي. مثلا یو چا په زراعت کې تحقیق وکړو، هغه صرف په هغه پوهنځي کې خبره وشوه او پاتې شوه، په عملي ډګر کې له هغه تحقیق نه استفاده نه کیږي.
زه پوه شوم، یعنی دا هغه دوام پړاو دی. اما اول پړاو چې دی، اول قدم چې دی، هغه تحقیق دی، هغه مهم دی، هغه باید وسی. اما دا چې څنګه عملي کې دا په دې پورې اړه لري چې دولتونه څومره د پام کوي او څومره دغه تحقیق دی کړی دی، دا د ټولنې د هغه شته ننګونو او شته ستونزو سره څومره تطابق لري، څومره هغوی ته ځواب وایي، دا ډېره مهمه ده. مثلا که په افغانستان کې څوک د کښتۍ د جوړول په برخه کې، د کښتۍ د چلول په برخه کې تحقیق وکړي، دا به افغانستان ته څه پیدا ولري؟ ځکه چې افغانستان نه اوبو ته لار لري او نه کښتۍ لري. دا هم ډېره مهمه ده چې موږ باید تحقیق او باید مخکمه یادونه وکړو چې د ټولنې او ضرورت باید پام کوشي او هغه ته عملي لارې چارې ولټول شي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید دغه مسیر وټاکي او دغه مسیر دا انګیزه خلکو ته ورکړي چې په دغه برخه کې موږ تحقیقات ته اړتیا لرو او پوهنتونونه باید په دغه برخه کې موږ ته تحقیقات وکړي، موږ بودیجه ورکوو، موږ هڅوو او موږ امکانات ورکوو. دا په دې معنا ده چې د حکومتونو او دولتونو ترمنځ او د تعلیمي موسسو ترمنځ باید همیشه او په هر وخت کې یو همغږي موجوده وي. که دا داسې بې همغږي مخته ولاړ شي نو نتیجه یې دغه کیږي، لکه تاسو یادونه وکړه، د تحقیقات په دې کې چې هغه به یا به زموږ د ټولنې اړتیاوو او ستونزو ته ځواب نه وایي او یا به دولتونه په خبر وي او د دولتونو سره په همغږي به نه شي. نو دا یو دوه طرفه جاده ده چې باید
یو بل زود داده چې دا اکثره مهم تحقیقات مهم علمي مجلې نړیوالې مجلې څېړنیزې مجلې خپروي. دا کار څومره د زموږ د محصلینو لپاره څومره ممکن دی، څومره اسانه دی؟ آیا دا کار کېدای شي؟ په کله چېرته داسې کار وشي شاید له دې طریقې دوی ته عاید هم په لاس ورشي؟
دا کار زما په نظر باندې مهم دی او شونی هم دی. د اوسنی ټکنالوژیکي وسیلو انټرنیټ او د لارې چې زموږ محصلین او هغه کسان چې کوم محصلین هم نه چې هغه د تحقیق سره علاقه لري او غواړي چې واقعا تحقیق وکړي، دغه تر ټولو مهمه دا په دې برخه کې غواړم یادونه وکړم چې دا یو علاقه ده. تحقیق اسانه کار هم نه دی، تحقیق ډېر مطالعه ته اړتیا لري، تحقیق ډېر پیسرا سره دقت ته اړتیا لري او وخت ته اړتیا لري. نو که څوک محصل هم نه یا مثلا فارغ سوی یا استاد یا بل داسې څوک چې هغه په دغه یو علاقه دغه یو مینه لري، کولای شي چې نړیوالو ژورنالونو ته مثلا خپلې لیکنې یا خپلې څېړنې واستوي او د هغو څخه زده کړه وکړي او په هغه سطح باندې خپل ځان په اصلاح سره مطرح کړي. خو مهمه دا ده چې موږ باید همیشه کله چې تحقیق کوو، ما یادونه کړې ده چې موږ باید لومړی د خپلې ټولنې ستونزې، د خپلې ټولنې مشکلات، د خپلې ټولنې ربړې په پام کې ونیسو او پر هغه باندې تحقیق وکړو. دا به دوه ګټې وکړي، یو به مو هغه علمي په اصلاح سره کار ترسره کړي یا علمي مسؤلیت به مو ترسره کړي، بل به دا چې موږ به د خپلې ټولنې لپاره یو څه کړي او نړیوال به مو د خپلې ټولنې د یو لیویسون څخه خبر کړي او د هغو پام ورته اړولي. موږ نشو کولای چې هر څه په نړۍ باندې وروته پو او هر څه د نړۍ څخه تمه وکړو چې دوی تحقیق موافقین دي راسي موږ ته دوی څېړنې ممکن دوی موافقین دي راسي تاسو موږ پر ستونزې مقالې علمي ژورنالونو ته ولیکي او ورواز دي. موږ هم باید د تحصیل کرده کشر په صفت باندې یو څه د مسؤلیت احساس وکړو او هغه څه چې موږ زده کړي دي خیر که په لومړي قدم کې کېدای شي په هغه معیارونو باندې چې هغه په علي نړیوالو ژورنالونو کې خبرې سي یا په اصلاح سره په ټول معنا باندې په ټول پرای خدای یو ځای څخه باید پیل کو او تر ټولو مهمه دا ده چې دولتونه باید په داخل کې په کور دننه کې تحقیقات ته باید ځانګړی پاملرنه وکړي ځانګړی بودیجه ورته ورکړي او ځانګړي علمي قدرونه ورته وروزي او هغوی ته امتیازات ورکړي چې دغه ولاړې اوبه پر حرکت راشي او موږ وکولای شو چې د نورې نړۍ په څیر باندې د تحقیقات پر بنسټ باندې خپلې پریکړې او خپلې ستراتیژۍ عیار کړو او مختم لاړ شو.
نو استاد ستاسو پیغام د هغو محصلانو او اته استادانو لپاره څه دی چې غواړي څېړنیز کارونه وکړي؟ لومړني ګامونه یې باید څه وي؟
ما مخکې یادونه وکړه چې تحقیق تر ټولو په لومړي ګام کې علاقې ته ضرورت لري. آیا یو څوک علاقه مند دی چې واقعا تحقیق وکړي؟ که دی پښتنې ته دی مثبت یا دا مثبت ځواب ځان سره لري، دویم ګام کې تر ټولو مهمه دا ده چې هغه باید مطالعه وکړي. مطالعه چې متاسفانه زموږ په تحصیلي سازمانونو کې، زموږ په پوهنتونونو کې او په ټول کې، زموږ په ټولنه کې یو د پامه لویدلې کار، یو د پامه لویدلې ارزښت دی. په داسې حال کې چې په ټول په نور نړۍ کې د شوونځي د دوران څخه زده کوونکي دې ته تبل کیږي چې څنګه مطالعه وکړي او څنګه خپل ذهن د مطالعې د لارې راښه کړي او څنګه د خپل خوښه مطالعه وکړي. چې په ټول مهمه دا ده کوم کتاب، کوم مجله، کوم اخبار د خوښیږي چې هغه پیدا کړي او هغه ته لاسرسی ولري او مطالعه وکړي. مطالعه باید حتما وکړي. مطالعه د یو محقق لپاره داسې ده لکه اکسیجن. که یو محقق مطالعه ونه کړي او ژوره مطالعه ونه کړي او تحلیلي مطالعه ونه کړي او هدفمند مطالعه ونه کړي، زه فکر کوم چې د په خپل هدف کې تر ډیره پورې پرې لای کې دای نه سينو. مطالعه د یو موخه لپاره په خپل برخه کې زه ځینې کسان وینم زموږ په ټولنه کې دوی د ټیپ ډاکټران دي او دوی په ادبیات کې لګیا دي مطالعه کوي، داستانونه لولي، شعرونه لولي، شعرونه تحلیلوي. دا موږ مطالعه ویلای شو، اما دا هدفمند مطالعه نه ده. مطالعه
دا زوکی کارونه دي یا هابی ده نو
دا زوکی.
بله،
او دا دته زه په همیشه تفریحي مطالعه نمور کومه، دا زوکی مطالعه ستاسو یادونه وکړه. دوام قدم کې مسلکي مطالعه ده. مسلکي مطالعه هغه ده چې په خپل برخه کې مثلا ځینې لیکنې یا ځینې جورنالونه یا ځینې کتابونه لولي، اما ډېر جدي نه دي. خو که دی غواړي چې تحقیق وکړي، په هغه باید د دوو پورته پړاوونو څخه راتیر شي، هغه هدفمند دي او جدي مطالعه ته راشي. د هدفمند او جدي مطالعه د لارې دی کولای شي چې تحقیق وکړي او ښه تحقیق وکړي. په دې معنی چې مثلا دی غواړي په کومه برخه کې لیکنه وکړي، که دی مثلا دی د طب ډاکټر دی، ایا دی غواړي چې د زړه په برخه کې یو تحقیق وکړي، دی باید یوازې هغه کتابونه ولولي چې د زړه د هغه د زړه د هغې ناروغۍ په اړه لیکل شوي، یا هغه مضامین، یا هغه جورنالونه، یا هغه لیکنې ولولي چې د هغې مثلا د زړه دوالونو د بندش په برخه کې لیکل شوي. دی ټول هدف د مطالعې باید پر دا برخه باندې متمرکز کړي. دا په دې معنی چې یو خو به د وخت نه ضایع کېږي او بل به دا چې د انرژي به نه ضایع کېږي. که دی هر څه ولولي د زړه په باره کې، خو هغه د خپل هدف وړ برخه ولولي، یو وخت دی نه هیلې کېږي او انرژي بې ځایه مصرفېږي او د تحقیق څخه د کېدای شي کورشاسي او نور ونات ولسیږي مخته ولار شي. نو هدفمند او جدي مطالعه تحقیق تر ټولو تر علاقه ورسته تر ټولو مهم ګام دی. دوام دار چې دی باید د اړوند تحقیقي ادارو او د اړوند تحقیقي موسسو کله په کور د نه کې په ګاونډ کې کې په نړۍ کې هڅه وکړي کوشش وکړي دوه افراد سره دوه مرکزونو سره ځان وصل کړي دوی په بحثونو کې دوی په ډیبیټونو په مناظرو کې برخه واخلي دوی ویډیوګانې وګوري دوی کتابونه تیر تحقیقات وګوري او بیا وروسته ورو ورو خپل په تحقیق باندې پیل وکړي او دوی سره په همغږي دوی سره په دوی هم یارو په کتو سره خپل هم عملا پیل وکړي او تحقیق ولیکي یا تحقیقي مقاله ولیکي او دا چې وروسته خپریږي او تحقیق کادونه پر کېږي یا مثلا خبره پر باندې کېږي هغه وروسته خبره خو دغه درې هدفونه چې یا درې ګامونه چې دي دا ډېر مهم دي.
بله ډیر مننه. او په سیمن کې قسم تاسو اشاره وکړئ د انګلیسي ژبې ته توجه ډیره پکار ده، حتی په جرمنی په شان او د چین په شان او جاپان او د فرانسې په شان هیوادونو کې چې خپل ژبې هم ډیرې پیاوړې ژبې دي هلته هم 80% تحقیقات علمي تحقیقات په انګلیسي کوي، ژورنالونو کې چې کوم علمي مقالې خپریږي انګلیسي دي. بیا هم دانش صاحب لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي نه د دانش صاحب ټلیفون داسل قطع شوی دی. استاد مخکې یو اوریدون کول چې اوس مدرسو ته توجه ډیره ده، دینی علومو ته توجه ډیره ده، حتی د تحقیقات په دې برخه کې هم ډیر مهمه دي. د فقهي یا قانوني مسایلو حل ته لاره هوارولی شي. که موږ وګورو په دې برخه کې کوم کار چې فرضاً په مصر کې شوی دی، ایران کې شوی دی، یا نورو اسلامي هیوادونو کې شوی دی، زموږ په وطن کې خو فکر نه کوم چې هغه څه کار دی، هغه څه خو نه چې ډیر معمولي کارم زه فکر کوم چې نه دی شوی. که څنګه؟
بالکل زه منم د انګلیسي مبارک غواړم چې خپل فیصله سره د لومړی والی یو خاطره سره شریک کوم. کله چې زه په د انګلیسي په کورس کې وم البته په انګلیسي دا کولم دا پښتنه به استادانو یا مثلا هغه ماده مان زیاتره مطرح کول چې ټول غواړي انګلیسي زده کړي، موږ جواب مرته د سره شو درسې و موږ په دې سره وخت دوبره دا نه درلوده په استره ورچا چې موږ دا جواب وای خو مرو اړیدلې و چې د انګلیسي نړیواله ژبه ده او د نړۍ سره د خبرو کولو ژبه ده. نو دا واقعیت په هر هیواد کې چې هغه د خپل ژبې ترڅنګ هغه ته ارزښت ورکول په پونتونونو کې په هالند کې مثلا په ټولو پونتونونو کې تحقیقات ټول په انګلیسي کېږي، لیکنه په انګلیسي کېږي او مکالمې په پونتونونو کې خبرې مناظرې چې دی علمي مناظرې ټول په انګلیسي کې ژوند انګلیسي دا کوم چې یې خوشوي یا نه خوشوي دا یو نړیواله ژبه ده او د تحقیق ژبه ده. زه په دې باور یم ځکه ټول علمي منابع چې دی هغه اول په انګلیسي کې لیکل کېږي او وروسته نور ژبه ته ژباړل کېږي. دوامه خبره دا ده چې تاسو د فقهي مسایلو یادونه وکړئ چې په هغه برخه کې هم تحقیق نه دی شوی. د بعد مرګ موج لکه د نورو اجتماعي څنګه یو لو استند د لارو چې موږ په خپل دین باندې په خپل ژبه باندې نه پوسی موږ د دین په عربي باندې راځو سعودي او راشو د سعودي موږ ته هیڅ کله دا فرصت نه دی راکړل سوي چې مثلا موږ راځو سپیشل کتاب چې موږ مانور باندې درو هغه په خپل ژبه باندې دغه ترجمه ورولو کچوم فقها په دې باور دي چې ترجمه د عربي متن پرته نیمګړې ده او اجازه نه لري. نه په یوه ځل خپل څومره منطق لري خو په هر صورت زه احترام ورته لرم. اما موږ ته ولي په مکتب او په دغه مدرسه کې چې د خیاغه دینی علوم را هسته ده خروشنده او کوټیدونکو ګرمه استاد د جنیس دکړو وني موږ هلته دا فرصت نه پیدا کوو چې په خپل مورنی ژبه باندې د قران شریف په معنا باندې پوسو چې دا آیاتونه څه معنا لري او بیا دا غوړه کې فکر وکړو چې دا څومره د ستر فرقت